افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وابرو چې د هلمند والی ویان وایي چې په دې اړه څېړنه کوي چې څرنګه چاودیدونکي مواد د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتر پورې لیږدول شوي او هلته ځای پر ځای شوي. جبار قهرمان نن په چاودنه کې له درې ملګرو سره ووژل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پرې با ظاهر دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نومان جبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تر مشکوک کسان نیولې دي او تحقیقات پرې کیږي. د بغلان پلخمري اوسیدونکو د پلخمري د شمال باغ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په انقرې کې له ترکي چارواکو سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د ورکې دوه په اړه خبرې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیولې دي. دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
له بده مرغه زموږ یو اتل یو قهرمان جبار قهرمان په دغه تورسي پیښه کې چې نن سهار په هلمند ولایت کې اته بجې و دېرش دقیقې رامنځته شوې ده، دی د خپلو درېو همکارانو سره شهید شوی دی په دغه پیښه کې. او و نفر د همکارانو نور هم ټپیان دي. د پیښې په تړاو درې تنه مزنونین امنیتي ځواکونه نیولې. پیښه ته څېړنې لاندې ده چې څنګه رامنځته شوې ده.
وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ولسي جرګې انتخابات را روانې شنبې په ورځ ترسره کېږي، خو د کمپاینونو پر مهال په چاودونو او بریدونو کې تر دې دمه شاوخوا لس کاندیدان او ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې دولسو بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوه ورځې د انتخاباتي مبارزه وکړي.
د سکوت په دوره کې چې د پنج شنبې او جمعې ورځ به اوسېږي او د نن شپې د دولسو بجو نه شروع کېږي، هیڅوک حق نه لري چې په نحوه کاندید یا د بل کاندید په ضد باندې انتخاباتي مبارزات وکړي. هیله مند یم چې د مطابق د قانون په سل متری کې خپل عکسونه برنامې شعارونه کاندید صاحبان د مرکزو څخه لري کړي.
د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د میزان یتلې پر شپږمه نیټه پیل سوي دي. د ټاکل سوي د میزان پر اته ویشتمه په ټول هیواد کې د ولسي جرګې انتخابات وسي. دغو انتخاباتو ته په دې انتخاباتو کې د افغانستان د ولسي جرګې د 250 څوکیو لپاره 2515 پیته کسان په ټول هیواد کې ځانونه کاندید کړي دي. د بغلان د پلخمري لاسګونو اوسیدونکو د پلخمري د شمال باغ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده. د وژل شویو اتو سرتیرو خپلوانو دغه مړی پر دې لویه لاره ایښی او اعتراضونه دوام لري. یو شمېر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دغو سرتیرو ته چې طالبانو سره یې په شپږ ساعته جګړه کې ټپیان شوي ول، پوځي ملاتړ ونه رسېد او حتی د دوی په خبره د دولت له لوري د توپ مرمیو له کبله وژل شوي دي.
تا 4 یا 3:30 بجې شب عملیات بالاشون جریان داره.
دوی د سهار تر 4:30 بجو پورې پر دوی عملیات روان ول. بلاخره په خپل د دولت له لوري د توپ دوی مرمۍ پر دوی لګیږي او ټول وژل کیږي. بلاخره دشمن راځي او د دوی ټول وسله مهمات له ځان سره یوړل. دغه اعتراض کوونکي د قضیه د پلټنې غوښتنه کوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په وار وار هڅه کړې چې د امنیتي مسولینو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو تر اوسه مسولینو ځواب نه دی ویلی. د روزګان لسګونو ځوانانو نن په مرکز ترینکوټ کې د جګړې قربانیانو ته وینه ورکړه. دغو ځوانانو نن په ولایتي روغتون کې په دې اقدام سره په افغانستان کې د جګړې پر ختمېدو ټینګار وکړ. له شاوخوا درې ورځو راهیسې دغو ځوانانو په دې ولایت کې د وینې ورکولو دغه کمپاین پیل کړی دی. د ولایتي روغتون مسؤلین وایي د جګړې اکثر ټپیان په دې روغتون کې د وینې د نشتوالي له کبله مړه کیږي او له خلکو غواړي چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی له خپل دندې استعفا وکړه. شغلی کرزی ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې ویلي چې ترجیح ورکوي د خپل خلکو ترڅنګ اوسېږي او دا چې په ملي وحدت حکومت کې د موجود اختلافاتو له کبله استعفا کوي. د حکمت خلیل کرزی په خبره دغه د نظر اختلافونو د دل لپاره کاری فضا محدوده کړې او د افغانستان د خلکو د لومړنیو حقونو د دفاع په برخه کې د کار پر دوام منفي اغېز کړی دی. په دې ورستیو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم د ورته دلایلو له کبله له خپلې دندې استعفا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په انقره کې له ترکی چارواکو سره د سعودي خبریال جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه خبرې کړې. مایک پومپیو چې نن له سعودي عربستان څخه ترکیې ته ولاړ، مستقیما د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړې. خاشقجي چې د سعودي عربستان د رهبری یو منتقد خبریال و، د اکتوبر له 2 نیټې راهیسې وروسته له هغه چې په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته ننوت له ترکه سو. پومپیو ویلي چې په ریاض کې د سعودي د پاچا سلمان سره د لیدو پر مهال یې پر هغه هیواد ټینګار کړی چې د دې قضیې په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او وایي سعودي چارواکو د همکاري ژمنه ورسره کړې ده. او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل مصري سیال عبدالفتح السیسی سره د بشپړې ستراتیژیکي همکارۍ یو تړون لاسلیک کړی. د پوتین د بهرنیو چارو سلاکار یوری یوشاکوف ویلي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې کړي. یوشاکوف زیاته کړه چې پوتین او سیسی به د سوریې، لیبیا، یمن او فلسطین او اسرائیل ترمنځ شخړو په ګډون پر یو شمېر نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. د خبرونو ته پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چي دي افغانستان او نړۍ دي سات مهم خبرونه واورول کده او زين نور خبرونه غوړي به هم ولولي. د ازادي رادیو په وي پڼه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکي اورګيا ازادي رادیو ټکي کام ولنه په خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولی ویان وای چې په دې اړه څېړنه کوي چې څنګه چا ودیدون کې مواد ولسی جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتر پورې لیږدول شوی او هلته ځای پزای شوی وو.
موږ زده لره او یو څو دقیقې بعد دال د قهرمان څخه خبر له اخلاص نه وځي او ډز وسو یو ډز وس بس زم په ځان نه پوسه هم داس نه ځان واچو.
نن نه چاودنه یو شاهد او جبار قهرمان نن په دې چاودنه کې لدري نور ملګرو سره وژل شو. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونه زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي.
دې کې یو سلو پنځلس زره یوازې زنانه دي چې نظارت.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې قربانانو ته وینه ورکړه او د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه.
اتره ځوانان مو ټپیان کیږي، شفخانی ته راځي، د وینې د کمښت څخه خپل ژوند د لاس ورکوي. خوند مو داسې، ماشومان مو همداسې.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي واشنګټن د چین، روسیا او ایران له لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی خو د افراطي ډلو ګواښونه یې هم له پامه نه دي غورځولي. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې به د کابل په پغمان کې د غازي امان الله خان د حرم سرای په اړه نور معلومات واورئ.
خپل غازي امان الله خان کې ناسته دفتر د کاري او همدا زینه بس په نوم د برج د سات.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. ولسی جرګې ته کاندید عبدالجبار قهرمان نن وژل شو. د هلمند والی ویان عمر زواک وای قهرمان ته په چوکۍ کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي ول. له هغه سره په چاودنه کې درې نور ملګري هم وژل شوي او و نور سخت ټپیان دي. په هلمند کې د ولسی جرګې پر کاندیدانو دریم برید دی خو تر څلور دقیقو نظام قراولونو ور اخوا دی والي د کور په څنګ کې د عبدالجبار قهرمان دفتر ته چاودونکي مواد څه ډول انتقال شول. پر دې موضوع له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي راپورټ لري.
دغه کسانو تلاشي او تصفیه روانه ده چې ولسی جرګې ته د نوماند عبدالجبار قهرمان انتخاباتي دفتر ته راغلي وو. د سروګلونو په منځ کې هغه چمن او چوکۍ تر چاودنې وروسته دقت تکه سوي دي چې عبدالجبار قهرمان پکې د کمپاین لپاره غونډه نیولې وه. قهرمان د په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې وژل شوی دی او د کمپاین و نور غړي او عام خلک چې ویل کېږي یو شمېر محصلین دي ټپیان سوي دي. د هلمند د والی ویند عمر ځواک وایي په دې اړه چې چاودیدونکي توکي چا او څنګه تر دې ځایه راوړي دي پلټنې روانې دي.
قضیه تر بررسۍ لاندې ده ترڅو مشخصه معلومه کړي چې د پیښه څه رقم رامنځته شوې ده او هغه کسان چې نږدې هملته موجود دي هغه کسان څېړنې روانې دي او نیول شوي دي بررسۍ فعلاً روانې دي.
تر دې وړاندې د سالم محمد اڅکزي په نوم ولسي جرګې ته یو بل نوماند د اتو نورو کسانو سره هغه مهال ووژل شو چې د کمپاین غونډه یې روانه وه. پولیسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار کارمان په دفتر کې د چاودنې پر مهال یو عیني شاهد چې دم ګړې ملي امنیت د پښتنو لپاره انتقالوي ازادي راډیو ته ول چاودنه زورور وه او ډیر کسان یې مړه او ژوبل کړل.
موږ زدا لراول یو څو دقیقې بعد د کارمان سره خبرې له اخلاص نه مې یو ډز وسو بس زم په ځان نه پوسم داس مې ځان واچو د سر چې پوښ کړل ما اتاق ته لاړم په سترو متوره تیاره او دماغ خپلم دلته لګېدل یم خو دوی ته مې وویل ما د مان بوزي د اقل خمه اوس هم درد کوي او څه خو به وکړي خو دوی را سره ونو که بېرته لاړم ما له قرار کېناستلم یعنې هېڅ هم په لاس رانه چا بوز چا پوښتنه هم نه کړله بېرته لاړم ما له کېناستل.
تر عبدالجبار کهرمان او سالم محمد اڅکزي وړاندې لومړۍ چاودنه نږدې شل ورځې وړاندې د ولسي جرګې پر نوماند دوست محمد خدمتکار دغه کور ته نږدې وسو چې خپله کاندید سخت ټپي سو او یو ساتونکی ووژل سو. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان د دې ټولو بریدونو تر څنګ د عبدالجبار کهرمان په قضیه کې حکومت پړ بولي. افغان ازادي راډیو ته ول د ولایت په جاده کې دا ډول مرموزي چاودنې د اندېښنې وړ دي.
دا دونه پرتی پیرو پی چې دلته ویلمن ولایت ته راځي دا پر چی شي مصرفیږي؟ د چا د امنیت ساتلو لپاره مصرفیږي؟ د والي د کور په بغل کې بومي چاودنه کیږي دلته نومان په شهادت رسیږي او خلک زخمیانیږي دلته د شرم خبره ده. وغه چاته چې وایي چې دا هر سړی خپل د ځان مسؤلیت لري دوی د هلمندیانو د امنیت مسؤلیت په غاړه اخیستی.
عبدالجبار کرمان د ولسي جرګې د شنبې د ټاکنو ته د هلمند څخه یو له مخکښو نوماندانو و چې د قتل تر شا یې بېلابېل عوامل کېدای سي. هغه تر دې وړاندې په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د لویو لارو د امنیت او بررسۍ په مخه د یو لویو هیات مشر هم ټاکل سوی و. مودلیاسی د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند ولسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په باب مو واورېده. نوموړی نن په هلمند کې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل دفتر کې د یوه انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې په چاودنه کې ووژل شو. د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه هم نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. سبا او بل سبا هم د سکوت دوره ده. په دې دوو ورځو کې کاندیدان نور انتخابات نشي کولی او نور به هم دومره زیات له خطرونو سره مخ نه وي. په موضوع کې به هم تم کېږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د څارنې لپاره له 400,000 زیاتو کورنیو او همداشان 122,000 بهرنیو څارونکو نوملیکنه کړې ده. د دې کمیسیون غړي او ویان سید حافظ الله هاشمي نن له رسنیو سره د همغږۍ په غونډه کې وویل چې ممکن په دوو نورو ورځو کې د بهرنیو څارونکو شمیر نور هم زیات شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا که څه هم د څارونکو دغه لوړ رقم هرکلی کوي خو دې ته هم اندېښنه لري چې ښایي څارونکي غیر مسلکي چلند وکړي چې له امله به یې ستونزې راولاړې شي. نور حالې له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې اورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره 125,000 موقتو کارکوونکو ته زده کړې ورکړل سوي دي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حافظ الله هاشمي د چهارشنبه په ورځ د رسنیو له مسؤلانو سره د کمیسیون د همغږۍ په غونډه کې وویل چې د دغو انتخاباتو د څار لپاره د کاندیدانو مدني ټولنو او بهرنیو څارونکو هم ځانونه ثبت کړي دي.
چې د پاسه 400,000 کسانو ناظرین چې اولین ځل د انتخاباتو په تاریخ کې راځي ونډه اخلي او د دې پروسس څخه نظارت کوي. دې کې 115,000 یوازې زنانه دي چې نظارت کوي او 122 تر اوسه پورې خارجي او بین المللي ناظرین دي چې دغه پروسس څخه به نظارت کوي او دا به تر یو ورځ دوه ورځې پورې نور هم ډیریږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ځینې مافیایي کړۍ شته چې هڅه کوي د انتخاباتو په اړه شک، تردید او بدګمانۍ رامنځته کړي. سید حافظ الله هاشمي زیاتوي د زیاتو ناظرانو له لوري د انتخاباتو څار به د انتخاباتو له شفافیت سره بشپړه مرسته وکړي او په انتخاباتو به د خلکو باور زیات کړي. د راتلونکي شنبې په ورځ چې د میزان 28 کېږي له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره انتخابات ترسره کېږي. د انتخاباتو خپلوا کمیسون وای شاید د انتخاباتو پر ورځ د نامنیو یو شمیر پیښې رامنځته سي، خو په وینا یې د دغو پیښو د کنټرول لپاره شپږ شپېته زره امنیتي او دفاعي سرتیري په دندو وګمارل سوي دي. د کمیسون ویان ښاغلی هاشمي له ټولو کاندیدانو غواړي چې د سکوت په دوره کې د کمپاینونه نه کوي او هم د انتخاباتو محلونو ته نږدې په سلمیتري کې خپل انتخاباتي عکسونه لرې کړي. د انتخاباتو د سکوت دوره د انتخاباتو له ورځې اته څلوېښت ساعته وړاندې د پنجشنبې د شپې په دولسو بجو پیلېږي. په دې موده کې هیڅ کاندید نسي کولی د ځان په ګټه تبلیغ وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو په ورځ د ناظرانو له لوړ رقم هرکلی کوي، خو دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل که دغه ناظران غیر مسلکي چلند وکړي ممکن د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړې کړي.
د کیفي لحاظ باندې موږ اندېښنه لرو چې کیدای شي دوی له خپل واکونو څخه ډېر باخبره نه وي او پروسې کې غیر مسلکي چلند وکړي، په عین حال کې ځینې مزاحمتونه یا اختلال د پروسې لپاره رامنځته کړي. او ویم دغه چې دوی چې د دوی له ادرسه د تخلفاتو رقم چاته لاړ شي چې هغه خپل کمیسیون کاندیدانو ته
د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وای د ناظرانو لپاره یو ځانګړی طرز العمل جوړ کړی چې له مخې به یې د ټولو ناظرانو چارې منسجم کیږي. د دغه کمیسیون چارواکي له 8.8 میلیونو کسانو چې په تذکرو یې سټیکرونه لګولي غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د انتخاباتو په شفافیت کې له کمیسیون سره بشپړه مرسته وکړي.
د تلیا تویشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو له ازادي راډیو
د انتخاباتو ته هم دوه ورځې وې پاتې دي. د راتلونکي شنبه په ورځ به د انتخاباتو مرکزونه په ټول افغانستان کې له غزني پرته پرانستې وي. د کندز دینی عالمان او قومي مشران د دې ولایت پر خلکو غږ کوي چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې هرومرو برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید یا کاندید ته رایه ورکړي. په دې اړه له کندز د ازادي راډیو خبري اجمل آرین رپورټ لري.
د کندز دینی عالمان او قومي مشران پر خلکو غږ کوي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایه وکاروي. د دینی عالمانو په وینا چې د ټاکنو پروسه په زیاتو اسلامي هیوادو کې منل شوی اصل ګڼل کیږي او خلک کولی شي په یو آزاده فضا کې د خپل خوښې زعیم او کاندید ته رایه ورکړي، ځکه دا کار د هیواد د ثبات په ټینګښت کې مهم رول لري. د کندز یو تن دینی عالم خیر محمد محمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خدای تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دی و امرهم شورا بینهم، یعنی په دې معنی چې مسلمانانو ته خدای تعالی لارښوونه کړې چې تاسو خپل منځ کې شورا وکړي او خپل د ژوند د مسایلو پاک لباندې تصمیم ونیسئ. دغه انتخابات هم چې دا په یو هیواد کې د هغه هیواد سیاسي سرنوشت ټاکل کیږي او ټول مسلمانانو ته دا لازمه ده چې دوی د اسلام د مبارک دین پرانا کې انتخاباتو کې خپل ملي زعیم ملي مشر او ملي وکیلانو ته رای ورکړي.
دغه دینی عالمان وایي چې په اسلام کې پر شورا تاکید شوی او له مسلمانانو غوښتل شوی چې په خپلو منځونو کې د سره سلا او مشورې وکړي او اوسنۍ ټاکنو هم د همدې شورا څخه سرچینه اخیستې او خلک کولی شي د رای کارونې په وسیلې سره د خپل ملي زعیم او وکیل وټاکي. د دغه ولایت یو تن بل دینی عالم مولوی عبدالکریم په دې اړه وایي:
همه کی باید دای پروسه اشتراک کنن و کاندید درخواه خود رای بتن و انتخابات به طور شفاف شه و به خاتمه برسانه.
ټول افغانانو ته پکار ده چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل د خوښې او نیک کاندید ته خپل رای وکاروي، ځکه دغه یوه ملي پروسه ده او دغه راز د هیواد د سیاسي ثبات او د ولسواکۍ د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بلل کیږي. له دې سره سم د کندز یو تن قومي مشر حاجي عبدالبشیر کاکړ هم پر خلکو غږ کوي چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکړي.
او دا ټول افغانانو دغه هیله ده چې په ټاکنو کې بغیر له کومه ویرې له کوم ډاره شرکت وکړي، ګډون وکړي او یو داسې نوماند رایه ورکړي تر څو هغه زموږ ښه استازیتوب په ولسي جرګې کې وکړي، تر څو راتلونکي وخت کې موږ د ځان لپاره یو ښه او نماینده ولرو په ولسی جرګه کې.
د معلوماتو له مخې د راتلونکي شنبه په ورځ د میزان د میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسی جرګې ټاکنې ترسره کیږي او افغانان به په هیواد کې د یو سیاسي تحول شاهدان واوسي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
د ولسی جرګې انتخابات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com
د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د انتخاباتو په اړه زښت زیات راپورونه شته. که غواړئ د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورشئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د اورزغان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې قربانیانو ته وینه ورکړه او د جګړې په ښکېلو خواوو یې هم غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو کې سوله وکړي. اورزغان چې یو ناامنه ولایت ګڼل کېږي، تقریبا هر ورځ زیات شمېر کسان پکې د جګړې قرباني کېږي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپورټ کې.
اورزغان کې ځوانانو پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي. د دوی شمیر لسګونه تر رسیدین چهارشنبه د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د جګړې له قربانیانو سره خپل وینه شریک کړه. دغه ځوانان وایي د وینې ورکولو څخه یې هدف دا دی څو د جګړې ښکېلو خواوو روانه جګړه پای ته ورسوي او د یو بل پر زخمونو پټۍ ورکشيږي.
زه حسیب الله هم د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. ته موږ د دې دپاره څه د پاسه درې ورځې در مخه لا موږ دا کمپاین د کړې و شروع کړې و چې موږ ځوانان سره راټول سو. په زموږ ته د مرکز په شبخانه کې وینه ډېره کمه ده، مریضان ډېر دي. د روزګان کې دا د دوه نیم کاله کېږي چې جګړه روانه ده. د دغه څه ټول ځوانان ستړي دي، ټول خلک دغه ستړي دي. زموږ که دا غاړه ده او که هغه غاړه ده، د ټولو په جګړه کې دغه ښکېلو کسانو څخه مداخله ده. د یو ځوان ورور په هیڅ چې راسي د خپل سولو کې او نور د زوکلیدلې دغه روزګان نه وزوروي.
محمد اوا چې ځوانانو غشتنه دا و چې ټوله بزو په شفخانه ته بوینه ورکو. اتر ځوانان مو ټپیان کیږي شفخانه ته راځي د وینې د کمښت څخه خپل ژوند لاس ورکوي. خوند مداسي ماشومان مامداسي پیغام د یو ځوان پیس باندې حکومت ته کتالب دی پر دې مجاغه دغه دی چې تاسو راستي د سولې پروسه کې ګډون وکي، سوله وکي. ځکه چې سوله د خدای خوښه ده، دغه د قران خوښه ده، دغه د رسول خوښه ده.
د ملي ډیر واضح څرګند دی چې دلته روزګانیان په ډیر سخت جنگ کې ښکېل خلک، یعنی هر ورځ دلته شپخانه ته راشل د ټپیان وویني، دلته به د خلکو لاس پښې پرې وویني. نو دلته دغه یوازنی غټ لامل چې دی یوازې په روزګان کې هغه جګړه ده. غوښتنه ملي دواړو طرفین څخه دغه ده چې تر څو په دې ملک کې سوله راولي، که سوله رانه شي نو موږ به تل وینه یا په جنگ کې تویږي یا به داسې پروختونو کې توي.
روزګان کې د جګړې ته خو ډېر زیات سړي، ځکه چې هر سړي ته معلومه چې په روزګان کې ډېر جګړې دي. د دې خوا تلفات رسېږي، ما خوا تلفات رسېږي. نو په دې خاطر موږ د دې جګړې ډېر سړي چې په روزګان ولایت کې سوله راسي، پلان په روزګان کې په ټول روزګان ټول افغانستان کې سوله راسي، د دې سره ډېر خوشاله.
په ورته وخت کې هغه کسان چې جګړې ورته ژوند تریخ کړي او د یادې جګړې له کبله اوس په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي، هم یې پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړ.
چې میاشت په میاشت دغه وینه لګوم، دغه شپخانې ته راولم، نو قریبان مو دوستان مې ګرده دغه سو خلاص و، اوس دغه شپخانه دغه راسره تی کومک. دغه ځوانان سره ډېر دغه مننه چې دغه شپخانې سره دغه کومک وکړي. جګړې چې د جګړې سړدی استړي، خدای دې ورکه کې دا جګړه زمشته د غزبانه نټور را خلاص کړه. مشته د غم وطنونه ټول د غفر دار بدر کړه، خدای دې دار مشته د دې ور است خلاص.
لادی سره د ولایتي روغتون مسولینو هم وایي چې روغتون یې ویني ته سخت اړتیا لري او په خبره یې چې زیاتره وخت د ویني د نشټوالي له کبله د جګړې قربانیان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توکي پر نورو کسانو هم غږ وکړ چې له روغتون سره د ویني مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا دوه نیم کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي چې زیاتره قربانیان یې د ولایتي شورا د مسولینو په خبره ملکیان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزغان.
ستاسو لا پیغامونو
او ان شاء الله چې کرم مهله ده او خلک ول نه راي ورکو بایدار کار شي وي امانن دغه وخی نه قومي وي نه دغه وي نزوانه طبقه وي او نس بنګره چې وي مقصد چې امانن کارو کې
ولی نه رای خو مونږ ټول باید صاحب غنان دي باید رای ورکی رای باید هغه کسان ته ورکی چې واقعا د افغانستان ته خدمت وکړي او د خلکو خدمت کوي او همیشه هغه افراد تر داسې خلکو ته رایت باید مونږ ورکړو چې هغه واقعا دوی وکولی شي چې د افغانستان دغه ناوله ناخوالي او دغه ټول بدبختۍ د منځه بیوزي.
نو حتماً دا خو د ډیموکراسي اصول دی، انتخابات خو زموږ یو اصل ده، نو حتماً انتخاباتو کې به برخه اخلو، رای ما د رای ورکولو محلو ته به ځو، هلته به خپله رایه کاروو د خپل د خوښې نومان په خاطر باندې. خو هر چا د خپلې خوښې وړ نومان معلوم کړی ده، مثلا په دې شپاړس اولس کاله کې خو ډېر هر څه ولیدل په سترګو باندې، شعرو والمم ولیدل، چا سې خپل ځان ته کار کوام هم ولیدل. نو اوس هم داسې یو انتخاب کړی، داسې انشاءالله د خلکو له منځه راپورته شوي دي او یو څه اقتصادي وضع یې دغومره ښه ده. هغه موږ په دې فکر کې یو چې انشاءالله دغه کوم نومان دوم چې ځان لپاره انتخاب کړی رایه ورکوو، هغه به انشاءالله ځان ته کار نه کوي، تعلیم یافته یې، د اجتماعي خاصیت ولري، یو څه اقتصادي ښه وي، نو دغسې کسان هم انتخاب کړی دي، انشاءالله دوی ته به خپله رایه کاره وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ولسی جرګې د را روانو انتخاباتو په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل. د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. مخکې د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو همدا موضوع وڅېړله چې د کاندیدانو انتخاباتي غونډو ته که ورغلي یاست، آیا هغه موضوعات چې دوی په خپلو ویناوو کې رابرسېره کړي ستاسو قناعت یې حاصل کړی، یعنې ستاسو په نظر د سیمې او د هېواد په کچه هغه موضوعات مهم وو، او له دغو ویناوو وروسته مو پرېکړه کړې کوم کاندید ته به رایه ورکوئ؟ ډیرو اوریدونکو موږ ته ټلیفونونه وکړل او په دې اړه نظر راسره شریک کړل. ډیرو اوریدونکو وویل چې د خوښې کاندید یا کاندیدان یې غوره کړي. د فیسبوک له لارې هم ډیرو اوریدونکو خپل نظرونه راستولي دي. عبیر خان عبید لیکلي چې زموږ کاندیدان خو په غونډو کې ټوله ورځ داسې وایي چې موږ ته رایه راکړئ او هر ډول کار مو چې بندېږي زه حاضر آماده یم چې هغه اجرا کړم، او نور بې ځایه مصارف کوي او غلطې ویناوې کوي او خلکو ته داسې ویناوې ورکوي چې هغه پوره کولی نشي. عبدالناصر هم بیا لیکلي چې نوماندانو داسې شعارونه ورکول چې هغه په وروسته پاتې هېوادونو کې د ولسمشر تر صلاحیت هم لوړ دي، دوی چې خپل مسؤلیتونه نه پشي پېژندلی نو څنګه به خلک ورته رایه ورکړي؟ دا دوه پیغامونه چې تاسو د فیسبوک له لارې استولي وو. فیسبوک له لارې مو هم په دې ارتباط ډیر پیغامونه راستولي. کور موادان
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي واشنگټن د چین، روسیه او ایران له لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی، خو د افراطي ډلو ګواښونه هم له پامه نه دي غورځولي. په دې اړه نور تفصیل به د فرشته جلازی په راپورټ کې واورو.
جوزف دانفورد په ځانګړي ډول د القاعده او اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش یادونه وکړه او وی ویل چې د نړیوالو ډیر تمرکز پر هغو تهدیدونو دی چې د چین، ایران او روسیې له لوري ممکن دي، خو پر دې ډلو د پوځي فشار کمېدل به که په هره بڼه وي هغوی ته موقع ورکړي چې ځانونه سم او منظم کړي. دانفورد اشاره کړې چې په افغانستان، عراق او سوریه کې د دې ډلو د نفوذ له محدودېدو سره په غربي هېوادونو کې تروریستي حملې هم کمې شوې دي، خو ویلي دي چې هغه سیاسي او ټولنیز شرایط چې له دې ډلو سره یې د وسلوالو د یوځای کېدو زمینه برابروله لا نه دي بدل شوي، او هغوی که څه هم د جګړې په ډګر کې ماتې شوي له انټرنیټ او ټکنالوژۍ څخه کار اخلي او له لرې ځایه له خپلو موقعیتونو د حملو د تنظیم لپاره کار کوي. جنرال دانفورد ویلي چې هغه سیاسي او ټولنیز شرایط باید تغییر وکړي چې دا افراطي ډلې لکه القاعده او داعش د وګړو د جلب جذب او د حملو د تنظیم لپاره استفاده ورڅخه کوي. د امریکا د لوړ رتبه جنرال ویلي چې د هغو بنیادي شرایطو د بدلولو لپاره چې افراطیت ته لاره هواره کړي ډیر کم کار شوی. دا هغه په وینا حکومتونه باید په خپلو کې د همکارۍ له لارې پوځي، استخباراتي او د قانون د حاکمیت فعالیتونه پیاوړي کړي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړي. په څنګ کې باید سایبر سپیس یا انټرنیټ ته د تروریستانو لاس بند کړي، څو هغوی د وسلوالو د استخدام او د حملو د تنظیم او ترسره کولو لپاره کار ورڅخه وانخلي. جوزف دانفورد په واشنگتن کې کانفرنس ته وویل چې هغه هیوادونه چې اتباع د داعش القاعده په ملاتړ په جګړه کې نیول سوي باید هغوی بیرته ومني او په دې برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز د بیلګې په ډول وویل چې د څه باندې څلوېښتو هیوادونو نږدې اووه سوه کسان چې پخوا د داعش په لیکو کې جنګېدل په سوریه کې د امریکا متحدو ځواکونو نیولي او هغوی باید خپلو هیوادونو ته بیرته واستول شي.
No one in the room today was in a position to commit to do something about it, but again
General Joseph Danford White پدې خونه کې هیڅوک پدې موقيف کې نه و چې ځانګړي اجمنه را سره وکړي. خو د دې غونډې هدف دا دی چې د هغو ستونزو په اړه چې موږ ورسره مخامخ یو باید حل شي معلومات خپاره کړو. او زه پوهیږم چې د دفاعي چارو مشران به چې دلته را سره وکتل خپل هیوادونو ته لستنېدو سره په دې اړه غور وکړي. په ځانګړي ډول هغه هیوادونه چې اتباع یې نیول شوي دي او هغوی به راته څرګنده کړي چې د دې مسئلې د حل لپاره کار کوي. دانفورد وویل چې داسې کسان په راتلونکي کې په خطر بدلېدلی شي او د قانوني پروسې د بشپړولو او محاکمې لپاره باید د هغوی اصلي هیوادونو ته وسپارل شي. جنرال جوزف دانفورد په واشنگتن کې په پرونی خبري کانفرنس کې چې د نړۍ د څه باندې اتیا هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیرې غوښتنه کړې چې د دغو وګړو د بیرته سپارلو په برخه کې د سیاسي ستونزو د هواري لپاره د مسؤولو حکومتونو له مشرانو سره خبرې وکړي.
په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمې ته. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نوماند عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې مشکوک کسان نیولي دي او پلټنې ترې پیل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي نن رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې له ښاغلي قهرمان سره د هغه درې ملګري وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې دولسو بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون ویان سید حافظ الله هاشمي نن په یو خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوی ورځې د انتخاباتي مبارزې وکړي. د بغلان د پلخمري لاسګونو اوسیدونکو د پلخمري د شمال بخ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د اتو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده. یو شمېر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دغو سرتیرو ته چې له طالبانو سره په شپږ ساعته جګړه کې ټپیان سوي ول پوځي ملاتړ ونه رسېد. امنیتي مسؤلینو تر اوسه د دې ادعا په اړه ځواب نه دی ویلی. د میدان وردګ په چاکو لسوالۍ کې درې افغان سرتیري او لس طالبان وژل شوي دي. د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي په افغانستان کې د بېوزلۍ کچې د لوړېدو له کبله اندېښنه ښيي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ کچه له 9 میلیونه کسانو څخه 13 میلیونو ته لوړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په انقره کې له ترکی چارواکو سره د سعودي خبريال جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه خبرې کړې او ټکر شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د بشپړې ستراتیژیکې همکاري او تړون لاسلیک کړ.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو نیوز پروګرامونو ته ور ورسیږي، ناجا صافی سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په لړ کې ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار لوبډلې په خپلو کې د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. دا شل اوریزه لوبه به د افغانستان په وخت مازیګر 4:30 بجې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. تر دې مخکې د بلخ لوبډلې په تیرې لوبې کې پکتیا لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او د ننګرهار لوبډلې بیا د پکتیا لوبډلې لخوا ماتې خوړلې. د تیر شپې لوبه چې د کابل او کندهار ترمنځ وه، کابل وتوانېده چې په وروستي اوور کې 153 ټاکلی هدف پوره کړي. په کابل کې د جمناستیک سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا په لاره چول شوې چې د کابل ښار د 15 جمناستیک کلبونو 150 هلکان او نجونې ګډون لري. سیالۍ به په دریو کټګوریو کې د دوو ورځو لپاره تر سره شي. د بدن روزنې او ورزش ریاست په وینا د سیالیو هدف د کابل منتخب ټیم ته د غړي ټاکل خودل شوی او ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه د عمان په مرکز مسقط کې د هاکی چمپیونز ټرافی سیالۍ پیل شي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ دوه لوبې ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه به د جاپان او مالیزیا ترمنځ او دوهمه لوبه به د هندوستان او کوربا عمان ترمنځ وشي. په دغو سیالیو کې د شپږو هیوادونو مالیزیا، جنوبي کوریا، جاپان، هندوستان، پاکستان او عمان لوبډلې شامل دي. هندوستان به په دغو سیالیو کې له خپلې اتلولۍ نه دفاع وکړي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 28 نیټه پای ته ورسیږي. اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یې مو د افغانستان د بشري حقوقو نو د خپلواک کمیسون د